السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن پنځم به د سلواغي عدالت میاشتې دوهم د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 مده پیل د ساعت خبرونه کو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پرون چهارشنبه دی و کور د چت د راپریوتول کبل دوه جنیا او یو هلک مړه او دوه کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د منډول ولسوال مولا محمد سفر هجرت ازادي راډیو ته وویل یو میرمن او یو هلک چې په پیخه کې ټپیان شوي دي درملنې لپاره د منډول روغتون ته انتقال شوي دي. ولسوال د ټپیانو وضعیت نازک خو دا زیاته کړه چې دا پیښه د درنې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. د نورستان د منډول لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان پنجشیر او لغمان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوا پیژندنې ریاست وایي کابل، نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اروزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو اټکل شوی دی. د واورې کچه له لسونه تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له لسونه تر 15 ملي مترو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیا ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبې له سهاره د هر ډول بار وړونکو او مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې په ایران کې وروستي لاریونونه د رژیم د ناسم مدیریت له امله وشول او نه د کومې بهرنۍ لاسوهنې له کبله چې تهران ادعا کوي. دغه لاریونونه چې د اسلامي رژیم په وړاندې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ننګوونکې بلل شوي پکې د ځپل شوو اعتراض کوونکو شمیرې مخ په زیاتېدو دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلې فارسي ژبې ایکس پاڼه کې وویل چې دغه اعتراضونه چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې پیل شول د کلونو ظلم او ځپنې وروسته د ایراني ولس یو حتمي پاڅون و. د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان په شمول ایراني چارواکو لاریونوال انترورست او بلواګر بللي او د مظاهرو په مهال درنه مرګ ژوبلی چې تر اوسه یې رسمي ارقام نه دي خپره شوي اسرایلي عواملو ته منسوب کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. په ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د بهرنیو آثارو په وړاندې د ایراني ریال د بېساري رالوېدو او د ګرانۍ په وړاندې د تهران له بازاره پیل شول چې وروسته د هیواد ګڼو ولایتونو ته وغځېدل او هغو د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم پر وړاندې د یوه پراخ احتجاج بڼه غوره کړه. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا د دغو لاریونونو په ترڅ کې د 4519 کسانو وژل تایید کړي خو په ټوله کې د 9940 کسانو احتمالي وژل کېدل تر څېړنې لاندې دي. د راپورونو له مخې 5011 تنه نور ټپیان او 6314 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویتس د او بخې د وست انډیس په وړاندې د درې شلوریزو لوبو د سریز دوهم لوبه تیر شپه وګټله او دغه سریز په خپل نوم کړ. په دوبۍ کې دغه لوبې پیل کې افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د وست انډیس ټیم یوازې 105 منډې وکړې او په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخو د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ټیم پرون تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې درېمه پرله پسې بریا خپله کړه. د افغانستان د 19 کلونو کشرې لوبډلې په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او د ازادي رادیو په نورو شبکو کې ټولنیزو شبکو کې لوستلی شئ. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت مالیې وزارت وایي د روانې سلواغې یا دلوې میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو.
په خوست کې ترکاري پلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو سره چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتللې په بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی.
هلوګان مخکې پاتې او په نیوي د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 220 ته ورسېدل. موږ پرې خوشحاله یو. پیاز مو ځایونه په کوټه کوټه پراته دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي.
زموږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تیروځي پولیسوالۍ نیسي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په یو نوي راپور کې ویلي چې د تیر کال تر وروستیو پورې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمېر له 300 اوښتی خو افغانستان په فهرست کې نه دی شامل.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د روانې سلواغې یا دلوې د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي. د وزارت پرون چهارشنبه له سوداګرو او د درملو له واردونکو وغوښتل چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. دغه اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د درولو د هغې پریکړې یوه برخه ده چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر څه باندې 2 میاشتې مخکې د تیر کال د نومبر په 12 په کابل کې له یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو سره په یوه غونډه کې اعلان کړه. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پرې کېدو او په تېره بیا له هغه هېواد څخه د درملو پر وارداتو لګول کېدونکي بندیز ته په پام په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د درملتونونو خاوندانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د درملو د تولید کورنۍ فابریکې اوس مهال دې ظرفیت نه لري چې د هېواد اړتیاوې پوره کړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز د نافذېدو د مهلت پر رانږدې کېدو سره د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نېټې د هېواد په ګمرکونو کې نه محصولېږي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په 3 میاشتو کې منع شي. افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیه مشر یعقوب منګل وای چې له دغه اعلان مخکې د افغانستان د اړتیا وړ 80% درمل له پاکستانه واردېدل.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو. بدلې پخوا هم وو، اوس هم شته. نورې هڅې هم کوو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ له سوداګرو او له پاکستان څخه د درملو له واردونکو وغوښتل چې په 19 ورځو کې د خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له هند درمل وارد شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نوی ډهلی ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترڅ کې د هند د درملو د صادراتو د پراختیا له شورا سره خبرې وکړې. د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته د خپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال د درملو او طبي تجهیزاتو د جوړونې 130 شرکتونه هیواد کې فعال دي او 600 درمل جوړوي. خو کابل کې د یو شمیر درملتونونو خاوندان وایي داخلي شرکتونه د هیواد درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. دیو درملتون او د درملو د جوړولو د شرکت خاوند شفیق وطنیار په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستانی درملو په وارداتو لبندیز ورسته بازار کې د درملو کموالی رامنځته شوی او به یې لوړې شوې دي.
وخت کې اعلان کړی شو بعد از کله چې پاکستان درملو پر واردولو باندې اعلان شو په درملو ډیره خې سو کړه ځانګړي ټوګه پاکستانی درمل 50 سلنه ګران شو اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا بور باندې پوره شي خو په مهال کې امکان شته چې وو پشي
دی شمیر درملتونونو خواندان وای افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو په خوا خام مواد له پاکستان واردول او په وینا یې تر اوسه سرګند نه د چې له دې وروسته به دغه التیا څنګه رافشي.
و امریدل چې طالبانو د حکومت مالی وزارت وای د رواني سلواغي عدل ودی میاشتې لشلمنيټي روسه له پاکستان د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز نافذيږي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې په محل افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري. نوموړي د غرزول افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او ګواښ وکړ چې له هغه هیواد سره به سوداګریز لارې وروسته له هغې خلاصیږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغو لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي. مولا عبدالغنی برادر د غرزول ک پاکستان د لارو خلاصېدل غواړي په داسې شرایطو به خلاصیږي چې دوی تضمین ورکړي او چې په هیڅ ډول حالاتو کې بلارې نه بندیږي. هغه دغه راز زیاته کړه چې د مالی وزارت ته هدایت ورکوي چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. له بلې خوا په خوست کې ترکاري امپلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدو چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتلي پر بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی. یو شمیر دغو ترکاري پلورونکو د ازادي راډیو سیمهییز خبریال ته وویل چې اوس ځایي کروندګرو په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل برابر کړي او په دې موسم کې هم پوره ترکاري کرل کیږي او آن د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي، خو له تیر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي، بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده. د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد مشال روري تول په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرې دل د دې لامل شوی چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې تری وبری د انډول وساتل شي.
هلوګان مخ کې پاتیا او په نیوې د مخ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 شلو ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مدایل په کوټه کوټه پراته دي، د خلکو گزاره په وسه په خپل بچانو په خپل مرکب دغه خورو مخ کې په بدرې سوا خستر وسه په ډیر سلوي روپیا خلو دام دې موږ د پاره سوالاته
سره دي چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي، خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوه بیا له چین د منځنۍ آسیا هیوادونو او ایران څخه وارديږي. یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله سه پر خو پیشی که کماینه دار غولای نه په ګوپی کې غولای دی نه په شلغم کې غولای نه په ګجار کې غولای دی نه په تراب کې غولای په وش کې الحمدلله سه پر کماینه دار غولای.
د سبزیو په کاروبار کې له دکاندارۍ سربیره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوې او له همدې لارې د کور اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کوي. دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه ده، دمونږه غریبانه کیږي پښو له سالو ګوندا کو سدا بوج کو زکو هر د ډیرو خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی ده، دولته یو ثواب برابر کړی ده
الحمدلله. دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کا ساخل خدای نه رو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پوره کړو.
بل لوري ته د خوځ سوداګری او پانګونې د خونی چارواکي وای په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوی او دلته نږدې 15 سلنه کاریدونکو ترکاری په خپل د خوځ پیداوار دي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وهل
زی زبوغ اوسنی صدرتی بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوش خلک دپاره خپله سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي.
یاد دی وی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوس، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، گازرې، شنه پیاز وګه او په تازه میوه کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تیر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری زلارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوس کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډیره شوې ده.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرله پسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوی راپور کې چې د جنوري په 21مه خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بلاروس یادونه شوې ده. د CPJ د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپل مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې CPJ د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسیدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 60% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د CPJ د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرله پسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی. د شمیرو له مخې چې شمیر یې وبښي 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمیر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سری نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زندانی وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېمه برخه جوړوي. په جنوبی آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 نوي خبریالان زندانی وو. روسیه د 28 زندانی خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زندانی وو. سعودي عربستان 8 زندانی خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی او په ایران کې 15 خبریالان زندانی وو چې شمیر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زندانی نه وو. د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې د راپور لمخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېرې زندانی خبر اعلان او د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د سی پی جی معلومات ښیي چې د دې سروې لمخې 6% خبر اعلان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي، چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یوه خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډېری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالي د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 6مه یې په ریلیف ویبپاڼ خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر اوځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي. نو خلک په ځابه کورونو ته خلک راځي، پولیس والے راځي، زنانه وسره زنانه بګوري ځان سره. نو دلته کومنګ مطلب د دې ځنه دکانو څوک مطلب دې خپل څه وسوګ ناخلي پنی و به څه چې بي خو د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بلل ته وطن کې د څه حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې ل 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې ل دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريانی چې بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريانی بيخيږي ال خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه نشته زی نشته ال دغه خلکم چې د توجه نور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړي چې د خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه پر ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره په خوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ چمن بابره کارتي سخی مرنجان او بیبي مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دې خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 0 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک شو ورته راځي ډیری وایي ګران دي، نشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو لدې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنه ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری، دا پکې ډېر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتی تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار دی او بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه بای ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر په خواره هیڅ د زوړ کابل د شور بازار سیمه و چې اوس هم ده. خو راپور کې د مراکشیو کسانو په خبره د مهالې په غشمیر دکانونه نه دی پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړندون. کله به چې د دوکاندارنه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېری پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونه ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مرتهاره قولس نومیږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
چه خوب بوده گودی پرانا، چشمکای به خوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدیشی که او وقت بودی پرانه اثر تمام کوچه آتار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خان و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان. حیران چشم